د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوه. امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېده. نن د چهارشنبه ورځ د 1398 یوم هجری لمریز کال د سنبولې د میاشتې شلمه ده چې د 2019 کال د سپتمبر له 11 سره برابر ده. نن هم پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 تر روسي حملې 13 انکلیزه ده. سلمرنی سهرنی خبری مجله زنوریاس نوری د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او رچ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي. پر دې او ځینې نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا د سفارت په انګړ کې یو راکټ ولګېد. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي د سولې د خبرو په بیا پیلېدو ټینګار کړی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. د خبرونو تفصیل. نن پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 د حملې د 13 کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا د سفارت په انګړ کې یو راکټ ولګېد. د اسوشیټد پریس خبري اژانس راپور له مخې د راکټ له لګېدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا په سفارت کې دننه کارکوونکو د لاؤډ سپیکر له لارې دا پیغام اورېد چې د سفارت په انګړ کې د یو راکټ د لګېدو له امله چاودنه شوې. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړي. په کابل کې د امریکا په سفارت کې دغه راکټ چاودنه داسې مهال کېږي چې نن پر امریکا د هغه تروریستي برید کلیزه ده چې متحده ایالات یې اړ کړل چې په افغانستان کې جګړه پیل کړي. او هم هغه د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ترامپ له هغه اعلان یوه ورځ وروسته کېږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې وبللې. په عین حال کې د امریکا د مرکزي قمانداني مشر جنرال کینت مکنزی چې د تېرې دوشنبه په ورځ افغانستان ته تللی و خبر اعلان ته څرګنده کړه چې متحده ایالات به د طالبانو پر ضد عملیات پراخ کړي. په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دی ردی. تمه ده چې نن د سپتمبر د 11 د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي. او ټاکل شوی ټرمپ هم په پینټاګون کې په دې اړه مراسمو کې ګډون وکړي. د دغه تروریستي حملې د کلیزې په مراسمو کې د هغو نږدې 3000 کسانو یاد ته درناوی کېږي چې د تښتول شوو الوتکو په ذریعه په نیویارک، پینټاګون او پنسلوانیا کې ترسره شوی وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر ژر تر ژره پیلېدو ټینګار وکړ. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې وروستیو پیښو وښوده چې د یوې سیاسي حل لارې موندل د افغانستان د کړکېچ د هواري لپاره څومره مهم دی. د تدامیچو په وینا د سولې لپاره د تېر یو کال هڅو د افغانستان د سوله ییز راتلونکي په اړه ډېرې هیلهمندۍ رامنځته کړې وي. او اوس هم د ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو او هر اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکېچ هواری ناممکن دی. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. په عین حال کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي هم د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار وکړ. رونالد کوبیا د سیشن بی پروسه په خپل ټویټر ولیکل. سیاستوالو او پوځیانو دواړو دا منلې چې په افغانستان کې پوځي حل لار نشته. کوبیا ویلي له همدې کبله د موجوده ستونزو سربېره باید د لا نور جوړ جاړي او د ټولو افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره د سولې مذاکرات پیل شي. ملګری ملتونه وایي که څه هم په افغانستان کې سږکال د کوکنارو کښت د تیرو دو کلونو په پرتله کم شوی، خو لا هم د کوکنارو کر او د نشه یي موادو قاچاق د دې هیواد ثبات ته ګواښ دی. د جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې د ادارې مسؤول یوری فیدیاتوف د سیشن بی په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل:
موبایل ډیټکشن ټیمز
د نیولو او کنټرول ګرځند ټیمونو چې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې د ادارې په ملاتړ جوړ شوي، په تیر کال کې 800 کیلو ګرامه هیروین تر یو ټن زیات تریاک او تقریبا 9 ټنه چرس نیولي. د فیداتو په وینا پر دې سربېره سیمه ییزه همکاري د دې سبب شوې چې د افغانستان له شمال څخه روسیې ته د نشه یي موادو قاچاق راکم شي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم نړیوال جام او د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې په روانو سیالیو کې تیر ماښام بنګله دېش ته د صفر په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه. دا لوبه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه ښار کې وشوه. دا په 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام ته او د 2023 میلادي کال د اسیایي هیوادونو جام ته د لار موندنې په دې سیالیو کې د افغانستان دویمه لوبه وه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سېشنبه په ناڅاپي توګه خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ترامپ پرون په ټویټر ولیکل، ما تېره شپه جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینه ماڼۍ کې د خدمت ته نوره اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډېرو وړاندیزونو سره مخالف وم، هماغسې چې په ادارې کې ګڼ نور هم ورسره مخالف وو. وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر ایران تور پورې کړی دی چې د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په بشپړه توګه همکاري نه کوي. د نوموړي په وینا د ایران دا چلند د دې هېواد د نا اعلان شویو موادو او فعالیتونو په اړه پوښتنې زیاتوي. پومپیو پرون په خپل ټویټر ولیکل، د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره د ایران نه همکاري د دې هېواد د هغو درواغو څرګندونه کوي چې په تیرو 40 کلونو کې ویلي وو. امریکایي چارواکو انتقار کړی چې ولسمشر ترامپ چمتو دی له کوم وار د مخه شرط پرته د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچن پرون په دې اړه دا څرګندونه کړې. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې ایران وویل نور سنتریفیژونه هم فعالوي او د یورانیمو د زیرمو د غني کېدو هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو ټینګار کړی چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمې خبرې پیل کړي.
I cannot stress enough the importance of advancing efforts for delivering peace. Concretely, the start of inter-Afghan negotiations.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له پای ته رسیدو لا ورځې نه تیریږي چې د افغانستان له مختلفو لورو بیا د دغه خبرو د پیلېدو غوښتنې مخ په زیاتېدو دي.
باید پرې نه ږدو چې دغه په شاتګ د امریکا دا اوږدمهاله شي کوشش وشي دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي.
د نورستان له مختلفو سیمو یو شمیر بې ځایه شوي خلک چې په پارون او د ننګرهار په امن سیمو کې اړولي وای له دولت د ملاتړ په خاطر کورونه وسلوالو مخالفینو سوځولي، خو حکومت ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې.
زما له سوتاکه کور هغه مو سوځول ټول لوازمه د کور او دغه خطا دا یو لس په دولس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه هغه مو سوځول.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له کاره لرې کړ. د ژوند رنګونو د لړۍ نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د افغانستان پر حکومت او طالبانو دواړو غکړې چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مخامخ خبرې پیل کړي. تدمی چې یماموتو امپرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل د سولې لپاره د تیر یو کال هڅو د افغانستان د سولې راتلونکي په اړه ډېر هیلمندۍ رامنځته کړې وي او اوس هم ټولو ته روښانه ده چې د مستقیمو پراخو هوار اړخیزو بین الافغاني خبرو پرته د افغانستان د کړکیچ هواری ناممکن دی. نوموړي همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو ټاکنو کې له ګډونه نه منع کوي. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زر تر زر مستقیمو خبرو پر پایلیدو ټینګار وکړ او هغه یې د کړکیچ د حوالي لپاره مهمه او لازمي بللي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د سرګندونو پر مهال یماموتو ویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوې او دې هڅو په نږدې راتلونکي کې د افغانانو ترمنځ د مستقیمو خبرو یو احتمالي فرصت رامنځته کړی چې په وینا یې دا هڅې باید ونه درول شي.
I cannot stress enough
یماموتو وای په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو پر اهمیت چې هر څومره ټینګار وکړم کافي نه دی. په مشخصه توګه د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره په نړۍ کې د سولې د پخوانیو خبرو اترو بیلګې ښیي کله چې د اساسي خبرو لرلید په حقیقت بدلیږي ننګونې هم لاسترېږي. وروسته پړاوونه چې بین الافغاني خبرو ته لاره پرانیزي نور هم ستونزمنېږي او په ډېر غور چلند غواړي. دا زموږ ټولو همکارۍ ته اړتیا لري. دا افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامیچ یماموتو په وینا د افغان ټولنې او طالبانو ترمنځ په مسکو او دوحه کې وروستیو غیر رسمي خبرو د ډیرو حساسو او هغه مسلو په اړه چې د افغانستان سولې ته ډیرې مهمې دي د خبرو کولو یو فرصت رامنځته کړ. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا تجربه دوام وکړي، دا ډول خبرې ژورې او پراخې شي او یوې پایلې ته ورسیږي. ښاغلی یماموت همدارنګه پر دې هم ټینګار وکړ چې د سولې هر ډول خبرې باید تاوتریخوالی راکم کړي او په پای کې باید اور بند وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دې ځانګړي استازي په داسې حال کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په مستقیمو خبرو ټینګار کړی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې اترې وځنډولې او د دوشنبې په ورځ وویل دغه مذاکرات نور له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې افغانستان نه ووځي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړو او بریدونو کې د ولسی ملک ژوبلې پر زیاتېدو هم اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره پر روان چمتووالي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې د سپتمبر په 28 نیټه د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا د افغانستان د ټاکنو کمیسیونونو خپل کارونه ترسره کړي او د دې ټاکنو لپاره یې اړین چمتووالی نیولی. نوموړي امنیتي ننګونې او په ټاکنو کې ممکنه بې نظمۍ د اندېښنې وړ مسلې یاد کړي. تدامي چې یماموتو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د انتخاباتو د ګډوډولو له ګواښونو دې لاس واخلي او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د رای ورکوونکو امنیت وساتي. ښاغلی یماموتو په ټاکنو کې د ممکنه درغلیو او بې نظمیو اندېښنې هم یاد کړي او تر ټاکنو وروسته یې د پایلو په وړاندې د نوماندانو د چلند څرنګوالی هم مهم وباله. تدامي چې یماموتو وایي د نوماندانو سیاستوالو لپاره تر ټولو سخت څه تر ټاکنو وروسته د ماتې منل دي، خو په ولسواکو پروسو کې دا د دولت جوړونکو ستره کړنه ده. ټولې تخنیکي او عملیاتي هڅې پر ځای شوي څو ټاکنې باورې وي. زه پر ټولو نوماندانو او ملاتړو یې ټینګار کوم چې د ولسواکۍ د پروسې ملاتړ وکړي څو داسې یوې پایلې ته ورسیږو چې د خلکو او هیواد لپاره د منلو وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هم وویل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لټون دوام لري هغه میلیونونه افغانان باید هیر نشي چې په ټول افغانستان کې د دې کړکیچ له کبله زیانمن شوي. د نوموړي په وینا د افغانستان له 400 ولسوالیو څخه په 311 ولسوالیو کې ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي سازمانونو ادارې په ځانګړې توګه د روغتیا او کرنې په برخو کې کار کوي.
و امر دلته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماموتو پروند ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په وینا کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو ډوالو غږ وکړ چې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو کې ژر تر ژره مستقیمه خبرې پیل کړي. یماموتو دغه راز له طالبانو وغوښتل چې خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې لږ ګډون نه منع کوي. افغان ولسمشر اشرف غنی هم پرون په کابل کې د عاشورا د مراسمو په منځلو په یوې غونډه کې په انتخابات او اصول بیا ټینګار وکړ.
هیچ بدیل برای انتخابات وجود ندارد و هیچ قدرت مانع انتخابات شده نمیتواند. همچنان صلح بر اساس نقشه رای که مردم افغانستان در جرگه مشورتی تعیین کرده بودند به حیث یک روسای ملی ترکیب می شود. سل بایزد که امنیت را در کشور تضمین و با مالکیت افغان ها باشد. خواست و آرزوی هر افغان است و ما متعهد به عملی کردن این آرزو است.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس کریم خلیلی هم پرون ټینګار وکړ چې په هیواد کې د روان ناورین څخه د وتلو یوازینۍ حل لاره د سولې خبرې او په دغه بهیر کې د افغانانو ګډون دی. ښاغلی خلیلی د عاشورا د ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته وویل چې افغانان باید د سولې د خبرو په ټولو زاویو کې ځای ولري. په عین حال کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د طالبانو او امریکا ترمنځ د درېدلو خبرو د بیرته پیلېدو لپاره په هر اړخیزو هلو ځلو ټینګار کوي. وصل وصال نور تفصیل اوروي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له طالبانو سره د سولې خبرې ختمې بللې، د افغانستان د سولې شورا په دغه هیواد کې د روان نورین د پای ته رسولو یوازینی حل لار د سولې خبرې بولي. کریم خلیلی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د منځلو یوې غونډې ته وویل که د افغانستان د سولې په بهیر کې ښکېل اړخونه غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي، د سولې د مذاکراتو په ټولو زاویو کې د افغانانو ته ځای ورکړي. ښاغلی خلیلی وایي چې د افغانستان د کشالۍ د هواري لپاره پرته له سولې په نورو حل لارو فکر کول ناسم دي.
موږ تل د سولې له بهیر ملاتړ کړی او بیا یې هم کوو. سوله د افغانانو یو جدي اړتیا ده او پرته له سولې له روان ناورین څخه د وتو لپاره بله لار نه لرو. که څوک بله حل لار انګیري غلطه ده. که جنگ د حل لار وای نو په تیرو څلور لسیزو کې به مو ستونزه حل کړې وای.
دا په داسې حال کې ده چې له طالبانو سره د مذاکراتو تر درولو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې دغه مذاکرات له منځه تللي او امریکایي ځواکونه به په یو مناسب وخت کې له افغانستانه ووځي. ښاغلی ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکراتو لغوه کول یې خپله پرېکړه وه. د امریکا ولسمشر تر دغو سرګندونو وړاندې هم د دوشنبه په مخام پر ټویټر لیکلی و چې په تیرو څلورو ورځو کې دښمن ته دومره ګزار ورکړی چې په تیرو لسو کلونو کې نو ورکړی. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو له لغوه کولو له اعلان وروسته افغان حکومت د ښاغلي ټرمپ د دغه اقدام هرکلی وکړ، خو ویل چې د اوربن په صورت کې د سولې خبرو ته لا هم ژمن ده. خو وسلوالو طالبانو د ټرمپ د دغه پریکړې په غبرګون کې وویل چې د هغه دا پریکړه به تر ټولو زیات تاوان امریکا ته وکړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له ډلې فیض محمد ځلان بیا وایي چې افغان چارواکي او سیاسون باید هڅه وکړي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ درېدلې خبرې بېرته پیل او بین الافغانی مذاکراتو ته لار هوار شي.
موږ باید پرې نوږدو چې دغه په شاتګ د امریکا دا اوږدمهاله شي کوشش وشي د طالب په اډانه کې، د حکومت په اډانه کې، د ولس په اډانه کې، د سیمې او د نړیوالو سیاستونو په اډانه کې دې ته لاره هواره شي چې د طالب او د امریکا ترمنځ درېدلې خبرې بېرته له سره پیل شي او دا بالاخره بین الافغاني ناستې ته لاره هواره کړي چې موږ وکولای شو خپل ستونزې خپله کشاله خپله حل کړو.
ښاغلی ځلان وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ نه پړاو خبرو ده وښوده چې طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا لري. دغه افغان کارپو د افغانستان د روان وضعیت د بدلون او د سولې د حل زولو د بریالیتوب لپاره په ولسي فشار هم ټینګار کوي او له ولس غواړي چې د افغانستان د جګړې په ښکېلو اړخونو فشار راوړي، سوله جنګ لاس واخلي او سولې ته غاړه کېږدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار وو بجې اتلس دقیقې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په اړه د یو شمېر افغانانو څرګندونې خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي اکثر افغانانو ته دغه لس میاشتنۍ خبرې ناڅاپه لغوه شوې نه ښکاري. د ورځپاڼې په باور هغه څه چې افغانان یې حیرانه کړل دا و چې یوه برید او پکې د یوه امریکایي پوځي وژلو دا خبرې ختمې کړې، خو روان کال تر دې مخکې په زرګونو افغانان وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کابل په ششترک سیمه کې د طالبانو تر موټر بم برید وروسته چې یوه امریکایی، یو رومانیایی او لس ملکي افغانان یې ووژل، له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې او د افغانستان او طالبانو له مشرانو سره یې په کمپ ډیوډ کې لیدنه کتنه لغوه کړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل کله چې طالبان د سولې د ډیرو مهمو خبرو پر مهال اوربن نه مني او حتی دولس بې ګناه کسان وژني، نو شاید دوی د یوه معناداره هوکړه لیک د پلي کېدو واک ونه لري. نیویارک ټایمز وړاندې د پوهنتون د استاد شهلا فرید خبرې راخیستې دي چې وایي د امریکا او طالبانو خبرې کله هم د افغانستان د خلکو په ګټه نه وي. د لویدیځ بل خبرونه ګلوبل پوسټ لیکي د طالبانو نهایي هدف دا دی چې افغان حکومت په زور وپرځوي او خپل حکومت جوړ کړي. خبرونه لیکي طالبان غواړي چې هم له جګړې هم د سولې له خبرو ګټه ترلاسه کړي او خپل هدف ته ځان ورسوي. د ګلوبل پوسټ په خبرې کړې مقاله کې بیا راغلي دي چې طالبان له نظریاتي پلوه د جګړې طرفدار دي. د دوی طبیعت کله هم د سولې و موافقه نشي بدلولی. خبرونه لیکي کلونه وشول چې طالبان د کابل د بیانولو لپاره تیاریانې کوي او په دې باور دي که چېرته امریکا د افغان ځواکونو له ملاتړه لاس واخیست حکومت ته به سقوط ورکړي. د ګلوبل پوسټ په باور د همدې لپاره طالبان په متواتر ډول ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه دې ووځي. خبرونه لیکي د طالبانو پالیسی دا ده چې امریکایي ځواکونه ژر له افغانستانه ووزي، بیا دوی د افغان حکومت پر ضد جګړه تیز کړي، لکه د دوی مؤسس چې د شوروي ځواکونو له وتلو وروسته جګړې ته مخه کړه او بیا دوی پر کابل واکمنان شول. خبرونه وړاندې لیکي پر طالبانو اعتماد او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به په دغه هیواد کې بلې جګړې ته لار پرانیسي او افغانستان به د نړۍ د جهادیانو لپاره یو خوندي پناه ځای شي، چې له دې سره ممکن د 2020 کال د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښه بیا تکرار شي. ګلوبل پوسټ لیکي د افغانستان د جګړې د حل لار دا ده چې د طالبانو د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ مخه ونیول شي.
ازادي رادیو اوري د نورستان له مختلفو سیمو یو شمېر به زې شوی خلک چې په پارون او د ننګرهار په امن سیمو کې اړولې وایي له دولت د ملاتړ په خاطر کورونو او وسلوال مخالفینو سره زولي، خو حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه ده کړې. روح الله انوري تفصیل اوري.
د نورستان له بیلابیلو ولسوالیو او سیمو د جګړو او د نامنیو لامل په سلګونه کورنۍ د یاد ولایت مرکز پارون، کونړ او ننګرهار ته کډې کولو ته اړ شوي دي. په پارون کې پراته کډوال شکایت کوي چې دوی د دولت د وسلوالو مخالفینو له ویرې خپلې سیمې پریښې دي او یو شمیر دولت پلوه کسانو ته خو وسلوالو مخالفینو کورونه هم سوځولي دي. د وانت ویګل ولسوالۍ پخوانی ولسوال مولوی ضیاءالرحمن هم د دغو کډوالو لډلې دي. وایي
زما لسوتاک کور غمو سوځول، ټول لوازمات د کور او دغه خطا دا یو لس په دولس کې زما مکتبه مو د دینی کتابونه غو مسوزول او بل اخره بیا مولا مخالفین ورون را لازم مال تالان کړو، دوا کندک بزی و غم میوړو حاصل کیا ساته وغانی او دغه معنا به کور او به سرنوشت ګرځوم دغه کله جلابات او کله نګرار او کله کابل او کله نورستان.
مولوی نجیب الله بیا وای دوی د دولت په ملاتړ کې خپل کورونه او کلی پریخي، خو حکومت ورسره تر اوسه لازمه مرستنه ده کړي. کومې مرستې چې د بی ځای شو کورنۍ په نوم راځي په ویش کې توپیریز چلن کیږي.
دلته کوم مهاجرین دول اسکال چې راغلي دي س مرسته درته راځي، هغه مرسته تقریبا یو یو لوخ موخ سل کسان ته ورکړي. یو خبر بل د مهاجرین بی ځای شوګان ته خام خام یو سل $1500 هم ورکول کیږي، هغه هم دلته راغلي حیف مال شوی دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل ټولو ادارو ته لارښوونه کړې چې د مرستو په ویش کې له عدالت کار واخلي. هغه وای کومې مرستې چې د نورستان د کډوالو په نوم ورکول کیږي په خپل وخت یادو کورنیو ته ورکړي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ناڅاپي توګه له دندې لرې کړ. امریکایي رسنۍ وایي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له دې سخدریز سلاکار سره د ولسمشر ترامپ اختلافات د افغانستان، شمالي کوریا، ایران او روسیې په څیر د بهرنۍ پالیسۍ د مسلو سره د چلند پر څرنګوالي و. جان بولټن له هغه وخته چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر شوی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دریم سلاکار دی چې له دندې لرې کیږي یا استعفا کوي. تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سی شنبه په ورځ په ناڅاپي توګه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې لرې کړ. ولسمشر ټرمپ د سی شنبه په ورځ په خپل ټویټر ولیکل، تیر شپه مې جان بولټن ته خبر ورکړ چې په سپینې ماڼۍ کې د خدمت ته نور اړتیا نشته. زه د نوموړي له ډیرو وړاندیزونو سره سخت مخالف وم، هماسې چې په ادارې کې ګڼ نور ورسره مخالف وو. ولسمشر ټرمپ په خپل دې ټویټ کې ویلي چې راتلونکي اونۍ به د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته د جان بولټن ځایناستی ونوموي. جان بولټن چې د بهرنۍ پالیسۍ مخکښ و، د ولسمشر د ملي امنیت دریم سلاکار و. نوموړی د ځینو مسلو لکه د شمالي کوریا په اړه د امریکا ولسمشر د سخت دریځ خپلولو ته هڅوه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې بولټن د ایران په اړه هم د ولسمشر ټرمپ د تند دریځ د خپلولو طرح و، او همدارنګه یې د افغانستان او روسیې په مسلو کې هم د امریکا لخوا د سخت چلند د خپلولو هڅه کوله. هوای کلن بولټن د 2013 کال په اپریل میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار څوکۍ له اچ آر مکماستر څخه خپل کړه. د رویټرز خبري اژانس په وینا نوموړي ځینې وختونه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو سره چې د ولسمشر ټرمپ له مهمو وفادارو کسانو څخه دی، با په مخالف دریس کې واقع کیده. جان بولټن بیا پر خپل ټویټر لیکلی ما تیر شپه خپل استعفا وړاندې کړې وه، خو ولسمشر ټرمپ وویل راځه پر دې به سبا خبرې وکړو. رویټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوې ویان د لخلي ویلي ډېرې زیاتې مسلې د دې سبب شوي چې ټرمپ له جان بولټن څخه د استعفا غوښتنه وکړي. دې ویان ډېر جزئیات نه دي ورکړي. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په توګه پراخ سفرونه کول. نوموړي روسیې ته د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې پر ضد خبرداری ورکړی او له اسرائیلو سره یې د ټینګو اړیکو غوښتنه کوله. جان بولټن چې پخوا یې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر او د فاکس نیوز د ټلویزیوني شبکې د مبصر په توګه هم کار کړی، رویټرز خبري اژانس په وینا د طالبانو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د هغه پلان هم سخت مخالف و چې غوښتل یې له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي او په دې باور و چې د دې ډلې پر مشرانو باور نشي کېدای. رویټرز خبري اژانس د یوې بې نومه سرچینې له قوله چې په وینا یې د بولټن له لیدلوري سره بلدتیا لري ویلي، نوموړی په دې باور و چې امریکا کولی شي له طالبانو سره د سولې له تړون پرته هم په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 8600 ته راکم کړي او په دې هیواد کې د ترهګرۍ ضد هڅې هم جاري وساتي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ تایید کړی چې ولسمشر ټرمپ د بولټن مرستیال د ملي امنیت د سلاحکار په توګه ټاکلی. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سی شنبې په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د پالیسیو پر سر یې له بولټن سره په څو مواردو کې اختلاف درلود. پامپیو همدارنګه ویلي بهرني مشران دا فکر نه کوي چې د امریکا د حکومت د یو چارواکي په تلو به د ټرمپ په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم بدلون راشي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. نن پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11مې د حملې د 13مې کلیزې په لومړیو ساعتونو کې په کابل کې د امریکا د سفارت په انګړ کې یو راکټ ولګید. د اسوشیټد پریس خبري اژانس د راپور له مخې د راکټ له لګیدو یو ساعت وروسته د ځاني زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. امریکایي او افغان چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. تمه د نن د سپتمبر د 11مې د حملې د قربانیانو کورنۍ په نیویارک کې د نړېدلو ودانیو په ځای کې سره راټول شي او ټاکل شوی ټرمپ په پینټاګون